مشال راډیو دا او دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې 9:30 بجې دي. په دې خبرونه کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خبرونه هارون باچا هنري کړی هم در خبرو خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د پاکستان کورنیو چارو وزیر وایي د پلټنو تر بشپړېدو به خبریال سیریل المایده له هیواده بهر سفر ته نه پرېږدي. پاکستان په افغانستان کې پر اهل تشیع د وروستیو بریدونو غندنه کړې او ځینو امریکایي چارواکو پر ایران تور پورې کړی چې په یمن کې یې حوثي یاغیانو ته توغندي ورکړي. بشپړ خبرونه. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي د پلټنو تر بشپړېدو پورې د ډان ورځپاڼې خبریال سیریل المایده نوم د ممنوع الخروج کسانو لیسټه نه باسي. نوموړي بیګا په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل دوی غوښتل چې په څو ورځو کې پلټنې بشپړې کړي خو المایده له هیواده بهر تک غوښتل نو ځکه یې پر هغه بندیز ولګاوه.
اس کیس میں کسی کو ای سی ایل پہ نہ ڈالا جاتا.
دی وای پدی قضیہ کے بعد ہی چانوم د ممنوع الخروج کسانو پر لسٹ کے نہ وایا چول شوی. خو پکوم اورز چے د پختونو گرویژن اعلان وشو نو د هغه په بل سهار وختي سیریل المایدا له هیواد د بهر تک تکل کړو. زتا استوایم هغه ټول کسان چے د دې خبر په حواله نمونه راغلی هغه د پلټونو پر محل له هیواد بهر نشیت للی. چودری نثار علی خان تور پورې کړ چې د المایده د خبر جزئیات ناسم دي. د روانې میاشت پر شپږمه نوموړي په خپل رپورټ کې ویلي ول چې سرچینو ورته ویلي چې د پاکستان ملکی چارواکو پر امنیتي او پوځي چارواکو په نړیواله توګه د هیواد یوازیتوب او د وسلوالو پر ضد په اقداماتو کې د استخباراتي ادارو مداخلې تور پورې کړی. ډان ورځپاڼه وایي د سرچینو معلوماتو کروالی تر ثابتېدو وروسته یې خبر خپور کړی وو. پاکستان په افغانستان کې پر اهل تشیع او د ورستۍ وسلوالو حملو غندنه کړې. د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې ویل پاکستان په هر بڼه او شکل د ترهګرۍ غندنه کوي. د سه شنبې او چهار شنبې پر ورځو په کابل او د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د اهل تشیع پر ماتمي غونډو په حملو کې لسګونه کسان ووژل او ژوبل شول. اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې د کابل برید ذمواري منلې. تر دې مخکې په 2011 زیږدیز کال کې په کابل کې د شیعهګانو پر ماتمي غونډې حمله شوې وه چې مسؤلیت یې لشکرې جنگوي وسلوالې ډلې منلی وو. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د لس مشکوک وسلوالو د مرګ سزاګانو منځوري ورکړې ده. د پاکستان پوځ اماړیکو دفتر ایس پی آر بیګا په یو بیان کې ویل دا کسان پر پوځ پولیسو د پولیو مخنیوي پر روغتیایی او د ناحکومتي ادارو پر کارکونکو په حملو کې ککړ ول چې ورته پوځي عدالتونو د مرګ سزاګانې اورولې دي. بیان وایي د پوځ مشر تیر مازیګر د دې سزاګانو منظوري ورکړه. بیان زیاتوي دا مشکوک وسلوال شاهد عمر، انور زیب، عبدالرحمن، عطاالله، مشتاق خان، اصغر خان، حسین شاه، ظفر اقبال، شیرعالم او شمس القمر نومیږي. تاسې له مشال راډیو خبرونه اورئ. د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي وایي ژر به هغه کسان خوشی کړي چې له دوی سره بندیان دي. د حزب یو مشر محمد امین کریم بیګا مشال راډیو ته ویل دا کسان به د حزب اسلامي او افغان حکومت له موافقه سره سم د اجرایی کمیسیون تر فعالیدو وروسته خوشی کړي. د زیات کړه چې د حزب قومندانانو اوربند عملی کړی دی. د سولې عالی شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم وایي په څو ورځو کې به کمیسیون کار پیل کړي. د زیات کړه چې ورته نه ښکاري چې له حزب اسلامي سره به زیات بندیان وي. د افغانستان ځنو پخوانیو دفاعي او امنیتي چارواکو ویلي د حکومت او امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نشتون ستونزې زیږولې دي. د ملي امنیت ریاست پخوانی مشر امرالله صالح تیر مازیګر په کابل کې له افغان امنیتي اتلانو سره د مرستې بنسټ پرانیستو په غونډه کې وویل د همغږۍ ناموجودیت تشه پیدا کړې ده. د پوځ پخوانی مشر شیر محمد کریمی تور پورې کړ چې په ملي اردو کې سیاسي لاسوهنې کیږي.
هغه څه چې لازم ده د دوی اکمالات وخت و زمان نه اجرا کیږي. هوایی حمایه هغه څه چې لازمه ده لا تر اوسه هم نشته. متاسفانه په رهبریو کې سیاسي اړخونه سیاسي ملحوظات لاس لري او دخالت لري.
خو د افغان ولسمشر مرستیال ویند شاه حسین مرتضوی بیګا له مشال راډیو سره په خبرو کې دا انتقادونه رد کړل او زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه له قوي سیاسي اجماع برخمن دي او ملاتړ یې کیږي. ځنو لوړپوړو امریکایي چارواکو پر ایران تور پورې کړی چې یمنیو یاغیانو ته یې توغندي ورکړي چې روانه اونۍ یې د یو شمېر بریدونو له لارې امریکایي بیړۍ په نښه کړي. د سینټ پوځي خدماتو کمیټې مشر جان مکین بیگا وویل ښایي ایران یاغیانو ته توغندي ورکړی وي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت نوموړي ته پر امریکایي بیړیو د ناکامو بریدونو په اړه معلومات ورکړل. مکین د پینټاګون هغه اقدام تایید کړ چې د بریدونو په ځواب کې یې د حوثي یاغیانو تر استعماد لاندې د حرکي راډارونو پر اهدافو کروز توغندي ورولي. د ویل د امریکا بحري ځواک قوي پیغام ورکړی چې تیرې به ونه زغمي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربي هم روانه ونې وویل چې حوثي یاغیانو ته توغندي ایران ورکړی ول. دا البته دا هم ویل چې ممکنه ده حوثیانو ته ځنې توغندي د یمنی حکومت له پوځ هم ترلاسه کړي وي. ایران په ښکاره د اهل تشیع حوثیانو ملګری دی، خو هغوی ته له وسلو ورکولو انکار کوي. د یو بل خبر له مخې ایران له یمن سره نږدې د عدن خلیج ته دوه جنگي بیړۍ استولې دي. دا اعلان تر هغې وروسته شوی چې امریکایي پوځ په یمن کې د ایران پلویو حوثي ځواکونو تر واک لاندې د راډارونو په نښه کولو لپاره د کروز توغندیو بریدونه وکړل. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس تسنیم تیره ورځ ویل تهران د اولاند او بوشهر په نوم جنگي بیړۍ د عدن خلیج ته استولې دي چې هلته سوداګریزي کښتۍ له قزاقۍ څخه و ژغوري. خو تسنیم ویل دا بیړۍ د اکتوبر پر 15 لیږدول شوې دي او په یمن کې د امریکایي اقداماتو پر وړاندې غبرګون نه دی. تیره ورځ د امریکایي ولسمشر باراک اوباما په منظورۍ شوي بریدونه د یمن د په کورنۍ جګړه کې د حوثیانو پر اهدافو د واشنگټن لومړی مستقیم پوځي اقدام و. تر دې مخکې امریکا د سعودي عرب په مشرۍ د یاغیانو پر ضد له جنګیدونکو ائتلاف سره یوازې اکمالاتي مرسته کوله. د خبرونو پای تاسو مشال راډیو ته غواګیاس. موږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. د پاکستان کورونی چارو وزارت ویلي د پلټنو تر بشپړېدو به خبریال سریل المایده ته له هیواده د وتلو اجازه نه وي. پاکستان په افغانستان کې د وروستیو بریدونو غندنه کړې. د پاکستان سپریم کورټ د عیسوي ښځې آسیې بیبي مقدمې اورېدنه ځنډولې ځکه چې یو قاضي له جرګګۍ څخه ووت. د قانوني چارو یو پوه وایي د خیبر پختونخوا تعلیم وزیر وای روان کال شخصي خوندزیو څخه لسګونه زره زده کوونکي سرکاري سکولونو ته ورغلي. د افغانستان پخوانی دفاعي او امنیتي چارواکي وای د حکومت او امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نشټوالي ستونزې پیدا کړې دي.
همسویی، هماهنگی و همدلی بین قشر سیاسی در قدرت و نیروهای مسلح کشور وجود ندارد.
او په هارون باچا هنری گړی کې د سندرغاړي او همایون انگار خبری او د موسیقي او موسیقي اوري.
لیونی منی کرمشناد بیابان سره دې چګر زم
مشال راډیو سره سید لومړی موضوع نه شروع کوو. د پاکستان کورونی چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي د پلټنو تر بشپړېدو پورې به د ډان ورځپاڼې خبریال سریل المایده نوم د هغو کسانو له لیسټه نه باسي چې ورباندې له هیواده د بهر تګ بندیز لګېدلی. نوموړي تېره شپه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل د المایده خبر د پاکستان دښمنانو حکایت یا نظر بیانوي، خو ډان ورځپاڼه وایي د خبر هر اړخ تر څېړلو او تصدیق وروسته یې خپور کړی. څو ورځې مخکې المایده په خپل رپورټ کې ویلي ول چې د پاکستان استخباراتي او امنیتي مشران له وزیر اعظم سره په یو غونډه کې سلا شوي چې د وسلوالو پر ضد د ملکی ادارو په اقداماتو کې بل اسوهنه نه کوي. د پاکستان کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان بیگا په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل حکومت مجبور شو چې د ډان ورځپاڼې خبریال نوم د ممنوع الخروج کسانو په لیست کې واچوي. د تور پورې کړ چې د سیریل المایده خبر د پاکستان د دښمنانو نظر یا حکایت بیاناوه. دی وایي دا خبر زموږ د دښمنانو حکایت یا بیانیه ده، او دا زه نه وایم. د هندوستان ټایمز ورځپاڼه ولولئ، انډین ایکسپرس ولولئ، د هندو ولولئ، ټایمز آف انډیا ولولئ، ټول هندي ټلویزیونونه وګورئ. د هند یو پخوانی فوجي جنرال دی، د هغه خبرې واورئ. هغوی څه وویل؟ هغه وویل چې هند چې سوال هغه د المائده له خبر سره سم ثابت شول.
انہوں نے کہا کہ انڈیا جو کچھ کہتا تھا وہ صحیح ثابت ہو گیا.
د اکتوبر پر شپږم نیټه د ډان ورسپانې خبريال سیریل المائده په خپل رپورٹ کې وویل چې په ورستیو کې په اسلام آباد کې وغونډه شوې چې پکې د هیواد لوړپوړي حکومتي امنیتي او استخباراتي چارواکي ناستول. په خبر کې راغلي ملکی چارواکو د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال رضوان اختر ته وویل د ناسمو تګلارو له کبله پاکستان په نړیواله توګه د یوازیتوب په حال کې دی، او دا چې کله ملکی ادارې د سخت دریځو پر ضد اقدامات کوي نو استخبارات په کې لاسوهنه کوي. د المائده په خبر کې راغلي ول چې ملکی او امنیتي چارواکي سره سلا شول چې وسکه حکومت ته وسلوالو پر ضد اقدامات کوي نو استخبارات به یې په چارو کې مداخله نه کوي، او په دې مخابه جنرال اختر او د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوا ټول صوبو ته سفر کوي. چودري نثار علي خان خبري غونډې ته وویل دوی غوښتل چې په څو ورځو کې پلټنې بشپړې کړي چې چا دا خبر ورکړی دی، خو چې دوی پوه شول چې المائده له هیواده بهر ځي نو د هغه نوم یې په لیست کې واچاوه. دی وایي په دې قضیه کې به د هیچا نوم د ممنوع الخروج کسانو په لیست کې نه وای اچول شوی، خو په کومه ورځ چې د پښتنو ګرویژنو اعلان وشو نو د هغې په بل سهار وختي سیریل المائده له هیواده د بهر تګ تکل کړی و. د دې صاحب نوم به هم په دې لیست کې نه وای. موږ غوښتل چې په څلورو پنځو ورځو کې پلټنې بشپړې شي او موخه مو پر هیچا بندیز لګول نه ول. زه تاسو ته وایم هغه ټول کسان چې د دې خبر په حواله یې نمونه راغلي هغه د پلټنو پر مهال له هیواده بهر نشي تللی.
نام کسی حوالے سے آئے ہیں وہ اس دوران ملک سے باہر نہیں جا سکتے.
چودھری نثار علی خان زیات کړه چې د خبريال سرچینو هم د خبر جزئیات رد کړي، خو ډان ورسپانې څو ورځې مخکې لیکلي ول چې د سیریل المائده د خبر ټولې برخې څېړلې وي، د هغوی کرواله یې ثابت کړی وو او بیا یې خبر خپور کړ. د بشري حقوقو او خبريالانو پاکستاني او نړیوالو ټولنو د حکومت پر اقداماتو تنقید کړی او پر اسلام آباد یې غږ کړی چې د بیان ازادۍ درناوی دې وکړي او د سیریل المائده نوم دې د هغو کسانو له فهرسته وباسي چې له هیواده په وتلو یې بندیز دی.
دا مشال ریډیو دا
پاکستان په افغانستان کې پر اهل تشیع ورستی بریدونه غندلې دي. د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې ویل ترهګري چې په هر بڼه یا شکل وي پاکستانی غندي. د سه شنبه او چهار شنبه پر ورځو په کابل او بلخ ولایت کې د اهل تشیع د محرم پر غونډو په وسلوالو بریدونو کې لسګونه کسان ووژل او ژوبل شول. تفصیل په دې رپورت کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د شیعهګانو پر زیارت او جمعات وروستي ترهګریز بریدونه غندلي او د افغان حکومت او د پیښې له قربانیانو سره همدردي ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو ترهګرو د سه شنبې پر ورځ د افغانستان په مرکز کابل کې د شیعهګانو پر یو زیارت کارتې سخي او چاریار جمعات ډله ییز وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د رسنیو د راپورونو له مخې لږ تر لږه شپاړه کسان مړه او تر څلوېښتو زیات ټپیان شول. تر دغې پیښې وروسته د افغانستان په بلخ ولایت کې هم د شورا پر ویرکوونکو د سړک غاړې بم چاودنه وشوه چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه څوارلس کسان پکې او شپږ ویشت نور پکې ټپیان شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې دغه ترهګریز بریدونه غندلي او د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې ده. دغه وزارت د پنجشنبې په ورځ په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې د کابل د ترهګریز بریدونو د غندنې تر څنګ یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان ترهګري چې په هر بڼه او شکل وي په کلکه غندي. په افغانستان کې اکثریت سنیان دي، خو شیعهګان هم شته چې هر کال په شورا کې د ویر غونډې کوي او یو شمېر لارو او سړکونو ته راوځي. په کابل کې پر کارتې سخي زیارت او چاریار جماعت د وسلوالو بریدونو مسلیت داعش وسلوالې ډلې منلی دی. په کابل کې تر دې مخکې د 2013 میلادي کال د شورا په مراسمو کې هم برید شوی و چې مسلیت لشکر جنګوي ډلې منلی، خو دا لومړی ځل دی چې په دې ښار کې د شورا په مراسمو کې پر شیعهګانو د خونړي برید مسلیت داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی دی.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
او لدی سره سره زموږ خبرونه په www.mashalradio.com هم اورئ. د خیبر پښتونخوا تعلیم وزیر وای روان کال له شخصي سکولونو څخه شاوخوا څلور ډیر زره زده کوونکي په سرکاري سکولونو کې داخل شوی دي. محمد عاطف خان تیر ماښام مشال رادیو دوی دا خبره یو د یوې ادارې په سروي کې معلومه کړې ده، خو د شخصي ښوونځیو مالکان وایي تیر صوبایي حکومت ورته د بېوزله ماشومانو لپاره پیسې ورکولې چې دې حکومت ورباندې بندې کړې دي. خالد خان معلومات راکوي.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان په وینا دا تیر وختونو په نسبت د شخصي سکولونو په مقابله کې سرکاري سکولونو کې د تعلیم معیار او سہولتونه ښه شوي دي او په روان تعلیمي کال کې څه د پاسه څلور زر زره زده کوونکي د شخصي سکولونو سرکاري سکولونو ته راغلي دي. دا صوبائی وزیر په وینا تعلیم محکمې د یو غیر دولتي موسسې په مدد دا خیبر پښتونخوا په درو ضلعو کې سروے کړی دا چې سرکاري سکولونو کې د تعلیم معیار او الته د سہولیاتو په حق لا معلومات راغون کړی. عاطف خان وویل چې د موجوده صوبائی حکومت د پالیسو په بنیاد ټول سرکاري سکولونو کې دا مخکې په نسبت سہولیات زیات شوي دي او الته د استادانو برتی خالص د میرټ په بنیاد شوی دا. دغه شان دغه سروے یو منتظم نجیب الله خټک مشال ریډیو ته وویل چې سرکاري سکولونو کې د لوبو میدان، کلاس رومز او د نورو سہولیاتو پرتلا د استادانو حاضری هم د دغه سکولونو په خلکو کې اعتماد زیات کړی دی. خو بیا د شخصي سکولونو ځینې چارواکي وایي چې تیر صوبایي حکومت په شخصي سکولونو کې د غریب ماشومانو لپاره فیسونه او نور خرچې ورکولې او بیا موجوده حکومت کې زیات تر شخصي سکولونو سره دغه مالی مرستې نه کیږي، نو ځکه هغه ماشومان واپس سرکاري سکولونو کې داخل شو. خو د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان وایي چې نه یې خو د تیر حکومت هغه سکیم ختم کړی دی او نه یې شخصي سکولونو سره مالی مرستې بندې کړی دي. خو ځینې سکولونه د دوی شرایط نه پوره کوي، نو ځکه یې هغې ته هغه مالی مرستې بندې کړی دي.
سکول ته به فیس ورکو دغه ماشومانو، نو هغه هم شروع دی، هغه سکیمونه بند شوي نه دي. هغې کې صرف یو څو سکولونه داسې وو چې هغې ریکوایرمنټ نه پوره کو، نو هغه ورته حکومت دا ویي چې تاسو که سرکاري پیسې اخلئ نو تاسو به دا ریکوایرمنټ پوره کوئ.
دا پاکستان تحریک انصاف حکومت ادا کوي چې تیر درې کالو کې خالص د میرټ او قابلیت په بنیاد په سرکاري سکولونو کې د 10,000 نه زیات استادان برتی کړی دي او دغه شان د دوه کوټو په ځای د 15 کلاس روم جوړولو سکولونو منظوري ورکړې ده. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان سپریم کورټ د ایسوی میرمنې آسیې بیبي د مقدمې اورېدنه یو ځل بیا ځنډولې. عدالت تېره ورځ ویل دا پرېکړه یې ځکه کړې چې په دې مقدمه کې د درې کسیزه جرګګۍ یو غړي استعفا ورکړه. پر آسیې بیبي د مذهب سپکاوي تور دی او له مودې راهیسې په زندان کې ده. پوښتنه دا ده چې آیا قاضیان یا ججان له داسې مقدمو څخه د قانوني وجوهاتو پر اساس په شا کېږي او که نه نور لاملونه یې هم کېدای شي. موریوال کاکړ د قانوني او بشري حقونو د چارو له پوهانو سره غږېدلی او دا رپورټ یې جوړ کړی.
د پاکستان سپریم کورټ د پنجشنبې په ورځ د عیسائی میرمنې آسیه بیبي د مرګ د سزا پر ضد کېدونکې وروستۍ اورېدنه تر نامعلومې نیټې وځنډوله. سپریم کورټ دا پریکړه له هغه وروسته وکړه چې د دې مقدمې لپاره د جوړې سوې درې کسیزې جرګګۍ یو غړي جسټس اقبال حمیدالرحمن استعفا وکړه. دا لومړی ځل نه دی، بلکې تر دې وړاندې هم په وار وار په پاکستان کې د مهمو مقدمو له اورېدنو څخه ججان پر شا سوي دي. د پاکستان پخوانی لوی څارنوال قاضي محمد انور وای ججان په ځانګړې توګه د درو وجوهاتو له کبله د داسې مقدمو له اورېدنو پر شا کیږي.
یو هغه وی کړه جج تاسو ذاتی معلومات تي هغه کیس کې ناغه وای چې دې کې څنګه زما ذاتی معلومات تي ما ځین جو شوې ده انصاف نشم کولای. یا هغه تاسو کا سفارش شو کې ناغه دی وای چې ما د سفارش سے شوې ده انصاف نشم کولای. یا هغه باندې چې فایق اعتراض وکي چې دا جج چې ده دا ما سره اناث ساتي او په دې وجه دا انصاف نه کوي.
د قاضی محمد انور په وینا شای جسټس اقبال حمیدالرحمن له دې قبل استعفا ورکړی وی چې هغه د اسی بیبي لپاره د ژغ پورته کوونکی سلمان تاثیر مقدمه هم اوریدلې و. د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د 2011 کال د جنوري پر 4 نیټه په اسلام آباد کې خپل ساتونکي ممتاز قادری له دې قبل وژلی و چې هغه له آسیه بیبي سره د انصاف لپاره ژغ پورته کړی و او د پاکستان په تحفظ ناموس رسالت نومي قانون کې د بدلون غوښتنه کوله. د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان مشره زهرا یوسف وای ججان چې کله له داسې مقدمو لاس پر سر کیږي نو د هغه تر شا ویره هم وي.
زما په خیال پدې کې یاره یو حقیقت دی. اوس هم داسې خبرونه راغلي وو چې د دې مقدمې د اورېدنې پر وخت د عدالت کوټه له هغو کسانو ډکه وه چا چې آسیا بیبي ته د مرګ د سزا پلوي کوله. تاسو ته معلومه ده چې ممتاز قادری ته هم د مرګ سزا اورېدونکي جج پاکستان پریښی و.
د پنجاب د شیخوپوري پر عیسائی میرمن آسیا بیبی د 2009 کال په جون میاشت کې تور پوری کړل شوی و چې د اسلام پیغمبر ته یې سپکاوی کړی و، خو نوموړی دا خبره رد کړې وه. آسیا بیبی وروسته ونیول سوه او د 2010 کال په نومبر میاشت کې ځایي عدالت ورته د مرګ سزا واوروله، کومه چې وروسته بیا د پنجاب های کورټ هم پر ځای وساتله. نموړی له هغه راهیسې په زندان کې ده او اوس یې د پاکستان تر ټولو په ستر عدالت یعنی سپریم کورټ کې د مقدمې اورېدنه روانه ده. قاضي محمد انور وایي اوس دوه ججان د اورېدنه نسي کولای او اوس به بله جرګګۍ جوړېږي.
دا ډېر زیاتې دی، دا زیاتې دا دی چې دا زما خپل نظر کې دا ښځه مظلومه ده او دې سره مخکېم زیاتې شوی دی. اوس افسوس دا دی چې زموږ د انصاف دا نظام داسې دی دا ججانو بینچو دوی ججانو بین نه چې یو جج وځي نو بیا دو ججان یې نه شي کولی دا بینچ به بیا سازېږي. په کار دی چې دا بینچ یې فورن ساز شي او بل بینچ یې دا کې سوا وي.
زهرا یوسف په دې اړه قاضي انور ته ورته نظر لري. هغه وایي
ډېره هیله وه چې سپریم کورټ په مقدمه واوري او وروستۍ فیصله به د آسیا بیبي په حق کې راشي. هغه له تېرو څه باندې اووه کلونو په زندان کې ده. هیله ده چې سپریم کورټ زر تر زره بله جرګه جوړه کړي او دا مقدمه د هغې په حق کې پای ته ورسوي.
د یادونې وړ ده چې سپریم کورټ د جسټس اقبال حمید الرحمن تر استعفا وروسته نه د بلې جرګګۍ جوړولو او نه هم د بلې اورېدنې نیټه اعلان کړې ده.
د بوریوال کاکړ رپورټ موردې د قبایلي سیمې خیبر د جمرود مشران وای پولیټیکل انتظامی د خلکو د مقدمو هواری او پنورو دفتری کارونو کې لځنډه کار اخلي. د مشرانو او ځوانانو تیر مازیګر مشال رډټول په سرکاري دفترونو کې د خلکو د مقدمو انبارونه لګیدلی خوور دل کیږي نه. دوی دا هم ویل چې جرګماران او ملکانی هم جرګې نه کوي. د مشرانو غوښتنه وکړه چې د جرګې په نظام کې د اصلاحات راوستل شي چې خلکو ته پر وخت انصاف ورسی. فرهاد شینوار معلومات راکوي.
د خیبر جنسی د جمرود ځنی قومي مشران وایي چې د پولیټیکل چارواکو په دفترونو کې د مقدمو فایلونه جمع شوي دي او څوک یې د حل کولو هڅه نه کوي او دې صورتحال ځایي خلک د یو شمېر کړاوونو سره مخ کړي دي. د جمرود یو مشر فیض الله جان مشال ریډیو ته وایي چې د خیبر جنسی په ټولو تحصیلونو کې د جرګو په ذریعه د مقدمو د حل کولو عمل ډیر سست روان دی.
چې درې واړه تحصیلونه وګوري آغا د مسائلو د مشکلاتو د فایلونو امبارونه پراته دي، خو د حل کېدو څخه لار نه روزي. موږ سواره پیخې برتا او فاټا ای سی ایس تا چیف سیفٹی تا اپیلو کو درخواست کو حتی گورنر صاحب تا چې د خدای لپاره چې دا کم مسائل او مشکلات او چې په دفترو کې پراته دي دا داسې د عدل او انصاف خلکو ته حواله کا چې بس زر نظر په 1500 ورځو کې ختم کی او وسرا وسرا نوټس ورکا چې کچا دا جرګه ختم نکړه دا غي مراد به بالکل ټول کینسل وي چې خلکو ته انصاف ملو شي.
یو بل مشر محمد امین ردیب ویل چې کوم مشرانو له سرکاري جرګې حواله کړی شي هغه یې زندوی او حالې نه روباسي.
چاله جرګه ورکړی شي هغه کې خپل فائدہ ګوري کاغه میاشتې کاله فرزي به بهي او کیسه او وی پټای ته جوړ کیږي بس کری او ری دی او پیسې له چکم نه دا په میاشتانه چې په پینځو میاشتې کې نه حل کیږي. مامیلی مقدمه وی مامیلی خبره وی مامیلی فیصله وی خو جرګه ولې یو راوځندای چې هغه خلک ته منکر هم کیږي ته خپا هم شي.
اوس د کون کې ګل خان پر دی وای چې د خیبر انتظامی چارواکي د چا مسلې نه حل کوي.
ما واشن د فایلونه پروتې کده مریضونه وی کده مون سټوډنټ مسلې اوس مون سمستر په راغ فا اپلیکیشن جمع کړو او پی ویل چوب شي هغه اپلیکیشن اوس ورکښو دی کمه و دې چې کوي چې مون سټوډنټ سا کو اپریشن کو هغه بالکل غلطي کو څو پر چې مون کو سو مونږ له نه معلومیږي چې مسلې د حل شوی. بس
د جمرود د خلکو د شکایتونو په حق لمو د خیبر جنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود سره د رابطه هڅه وکړه خو دوی سره رابطه و نشوه. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د افغانستان یو شمیر پخوانی او دفاعي او امنیتي چارواکو ویلي د سیاستوالانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالي لوی تشه پیدا کړې ده. دا خبره د ملي امنیت ریاست پخوانی مشر امرالله صالح تیر ورځ په کابل کې د افغان امنیتي اتلانو د مرستې بنسټ پرانیستو په غونډه کې وکړه. ابراهیم ساپای معلومات راکوي.
د افغان دولت ځینې مخکینی امنیتي او دفاعي مسولین وایي تر هغو چې د سیاسي قشر او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نه همغږۍ ستونزه حل نشي نو افغانستان به هوسایي ونه ویني. د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح د پنجشنبه په ورځ د افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې په نوم بنسټ د پرانیستلو په مراسمو کې وویل، سره له دې چې افغان ځواکونه له وسلوالو سره په میړانه جنګیږي خو سیاستوال ملاتړ نه کوي.
پر اصل همسویی، هماهنګي و همدلی
اصلن په واکې د موجوده سیاسي قشر او وسلوال ځواک ترمنځ همغږي نسته. هغوی چې جنګیږي د رهبری په بیلابیل برخو کې د یو بامانویت قشر په لټه کې دي چې په خوشنۍ سره د خلا هر ورځ پسې زیاتیږي،
هر روز بزرګتر میشه.
نو موري امنیتي ځواکونو ملاتړ د ټولنې د ټولو ډلو مسولیت یاد کړ او ټینګار وکړ چې امنیتي ځواکونه نه باید له پامه وغورځول شي. دا لومړی ځل دی چې افغان امنیتي اتلانو سره د مرستې په نوم یو بنسټ د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل لخوا فعال کیږي. د دې بنسټ هدف د هغو امنیتي ځواکونو له کورنۍ سره مرسته کول دي چې په جګړو کې وژل کیږي او یا هم ټپیان کیږي. نبیل د دې بنسټ په اړه وویل، دې وې د دغه حمایوي او ملاتړ کوونکو بنسټ جوړول هیڅ ډول سیاسي او اقتصادي هدف نه لري او د دې بنسټ فعالیتونه یوازې د هواد امنیتی او دفاعي ځواکونو مانوي ملاتړ او هغوی نه د ملاتړ جلبول دي. د ملي امنیت پخوانی سلاکار رنگین داد فرس پانتا هم وایي، هغه کسان چې له خلکو او هیواد دفاع کوي باید ملاتړ ترې وشي او له هغو سره یې توپیر وشي چې د پردیو په اشاره افغانستان ورانوي. او خو د وسلوال پوز په خانه لوی درستیز شیر محمد کریمی د امنیتی ځواکونو تلفاتو ته په اشاره وایي چې د دغه ځواکونو پر رهبرۍ کې سیاسي مداخله کیږي.
خو زه د نوی ملي اردو په حق له چې خبرې وکم، څوار لس کاله کیږي چې دوی شپه ورځ په جنگ کې دي. جنگ نه ستړي شوي دي، تومانه شوي دي. هغه څه چې لازمه ده د دوی اکمالات وخت زمان نه اجرا کیږي. هوایی حمایه هغه څه چې لازمه ده لا تر اوسه هم نشته. متاسفانه په رهبریو کې سیاسي اړخونه، سیاسي ملحوظات متاسفانه چې لاس لري او دخالت لري.
له دې مخکې څو ځله د امنیتي ارګانونو د رهبرۍ ترمنځ د همغږۍ پر نشتوالي انتقادونه شوي دي. خو د دغو اندېښنو او انتقادونو په ځواب کې د ولسمشر مرستیال وایاند شاه حسین مرتضوي وویل چې امنیتي ځواکونه له یوې قوي سیاسي اجماع برخمن دي او ملاتړ یې کیږي.
د ابراهیم ساپی رپورټ مورد ایران خپل دوه جنگی بیړۍ د عدن خلیج ته استولې دي. دا په داسې حال کې ده چې په هغه اوبو کې امریکایي بحري ځواکونو پر حوثی یاغیانو راکټي بریدونه کړي دي. خو تهران وایي دا بیړۍ د سوداګریزو کښتیو ساتنې لپاره لیږدولې دي او د امریکایي اقداماتو غبرګون نه دی. سهیلا حسرت نظیمی د مشال راډیو خبرونو مرکزی څانګې رپورټ له مهمو برخو سره.
ایران خپل دوه جنگی بیړۍ د یمن غاړو ته چیرې چې د امریکای سمندري ځواکونو راکټي بریدونه کړي استولې دي. دا مطلب هغه وخت اعلان شو چې د امریکای ځواکونو د حوثی د مخالفینو چې د ایران ملاتړ ورسره دی تر لاسلاندې سیمو کې د رادار د اډو د لمنځولو په خاطر د توغندیو بریدونه وکړل. د امریکای دا بریدونه هم وروسته له هغه وشول چې د حوثی له خوا له نیول شویو سیمو څخه په روانه اونۍ کې په یوې امریکایي بیړۍ بے پایلی بریدونه وشول. د ایران نیمه دولتی آژانس تسنیم د پنجشنبه په ورځ رپورټ ورکړ چې د آلوند او بوشار په نامه د ایران جنگی بیړۍ له سمندري غلو څخه د سوداګریزو بیړیو د ساتنې په خاطر د عدن خلیج ته واستول شوې. د تسنیم د خبر رسولو آژانس زیاته کړې چې دغه بیړۍ تیره اونۍ استول شوې او دا په یمن کې د امریکې د بیړیو په وړاندې کوم غبرګون نه دی. د تسنیم آژانس ویل د ایران بیړۍ به د یمن په جنوب د عدن په خلیج کې ګزمه کوي، که څه هم چې امریکا د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ته چې په یمن کې د حوثی د وسلوالو پر ضد جګړه کوي اکمالاتي مرستې کوي. خو د امریکایي ځواکونو د پنجشنبې د ورځې راکټي بریدونه چې د امریکې د جمهور رئیس باراک اوباما په دستور وشول، د یمن په کورنۍ جګړه کې د واشنگتن مستقیم پوځي غبرګون بلل کیږي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ټینګار وکړ چې دا بریدونه دفاعي وو او موخه یې د رادار هغه دستګاوی وي چې په روانه اونۍ کې ترې په امریکایي بیړیو درې توغندي وویشتل شول. د امریکې د دفاع وزارت ویان پیټر کوک وویل، دا محدود دفاعي بریدونه د عسکرو او بیړیو د ساتنې او زموږ د سمندري خوځښتونو د ازادۍ لپاره وشول. د زیاته کړه چې امریکا به زموږ د بیړیو او سوداګریز ترافیک په وړاندې د هر ډول ګواښ پر ضد له ځانه مناسب خبرګون وښيي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږیست. په پیښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د خبرونو لنډیز،
د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي د پلټنو تر بشپړېدو پورې د ډان ورځپاڼې خبریال سیریل المائده نوم د ممنوع الخروج کسانو له لیسټه نه باسي. نوموړي بیګا په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د المائده د خبر جزئیات ناسم دي. د رواني میاشت پر شپږمه المائده په خپل رپورټ کې ویلي ول چې سرچینو ورته ویلي چې د پاکستان ملکی چارواکو پر امنیتي او پوځي مشرانو په نړیواله توګه د هیواد یوازیتوب تور پورې کړی دی. ډان ورځپاڼه وایي د سرچینو د معلوماتو کروالي تر ثابتېدو وروسته خبر خپور کړی. پاکستان په افغانستان کې پر اهل تشیعو د وروستیو وسلوالو حملو غندنه کړې. د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې ویل پاکستان په هره بڼه او شکل د ترهګرۍ غندنه کوي. د سه شنبې او چهار شنبې پر ورځو په کابل کې او په بلخ ولایت کې د اهل تشیعو پر ماتمي غونډو په حملو کې لسګونه کسان وژل شوي او ژوبلول. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د لسو مشکوکه وسلوالو د مرګ سزاګانو منظوري ورکړې. د پاکستان پوځ اماړیکو دفتر ایس پی آر بیګا په یو بیان کې ویل دا کسان پر پوځ، پولیسو، د پولیو مخنیوي، پر روغتیایي او د ناحکومتي ادارو پر کارکوونکو په حملو کې ککړ ول. د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي وایي ژر به هغه کسان راخوشي کړي چې له دوی سره بندیان دي. د حزب یو مشر محمد امین کریم بیگا مشال رټ ویل دا کسان به د حزب اسلامي او افغان حکومت له موافقې سره سم د اجرایي کمیسیون تر فعالېدو وروسته خوشي کړي. د افغانستان ځنو پخوانیو دفاعي او امنیتي چارواکو ویلي د حکومت او امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نشتون ستونزې زیږولی دي. د پخوانیو چارواکو تیر مازدیګر په کابل کې له افغان امنیتي اتلانو سره د مرستې بنسټ پرانیستو غونډې ته وینا وکولې، خو افغان حکومت وایي چې له امنیتي ځواکونو سره پوله پوره ملاتړ کوي او ورسره همغږي دي. جنرال راپورو امریکایي چارواکو پر ایران تور پورې کړی چې یمنیو یاغیانو ته یې توغندي ورکړي چې روانه اونۍ یې د یو شمېر بریدونو له لارې امریکایي بحري بیړۍ په نښه کړې. د سینټ پوځي خدماتو کمیټې مشر جان مکین بیگا ویل ښایي ایران یاغیانو ته توغندي ورکړې وي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت نوموړي ته پر امریکایي بیړیو د ناکامو بریدونو په اړه معلومات ورکړل. د خبرونو لنډیز مو واورید او اوس هم وخت شوی د اونیزې خپرونې. هارون باچا هنری ګړی، هارون باچا هنری ګړی هر اونۍ د زیارت یا د پنځشنبې پر ورځ د پېښور پر وخت پر څلورو بجو او د کابل پر وخت پر درې نیمو بجو په ژوندۍ بڼه له مشال راډیو تاسې اوري. په دې خپرونه کې بیلابیل هنرمندان درته مېلمانه کوي او هارون باچا د خپرونه درته وړاندې کوي. تیره ورځ چې ژوندۍ خپرونه وشوه نو په آلمان کې یا په جرمني کې له میشت سندرغاړي همایون انګار سره یې خبرې وکړې. همایون انګار د ننګرهار ولایت دی او د ایوب استاد د کورنۍ دی. زده کړې کړې دي، دا مهال په جرمني کې میشت دی، ځوان سندرغاړی دی او ځینې سندرې، نوې سندرې په ویډیوي بڼه باندې هم راغلي دي. هارون باچا له ده سره د هنر او د ژوند په اړه باندې خبرې کړې دي او په دغه خپرونه کې چې نیمه برخه یې درته جوړه کړې ده د پوره ګړۍ څخه، هغه یې درته تیاره کړې ده. نو راځي چې په تکراري بڼه باندې وسواورو.
هارون بچا هنری ګړای خبرونه د اوریدونکو حمزه هارون بچا پکې سلامونه درته وایم. نن مو خبرونه ته ځوان سندرغاړی همایون انګار ملمکړه دی. انګار د ننګرهار ولایت دی. په دې ورستیو کې د اروپا په جرمني هیواد کې ژوند کول پیل کړی دی، خو خپل هنری کارونه نه دی پریخي. وخت په وخت نوې سندرې جوړوي او کنسرټونه هم ورکوي. خبرونه تر سره د سکایپ لارې راغلی دی. همایون جانه خراغلس درته وایم او ډیره مننه چې د مشال رادیو لپاره د وخت راکړ.
سلامونه احترامات وړاندې کوم بچا صاحب تاسو ته د مشال رادیو درنو اوریدونکو ته. امید لرم چې زمونږ ټول څه دوستان څه افغانان چې همدا اوس زمونږ د برنامه په ژوندۍ بڼه اوري روغ جوړ او صحت اوسي. او په آخر کې بیا هم تاسو ته د زړه د کومې او یو د مینې او د خلوص ډک سلامونه.
ډیره مننه، خوشحاله یو مهمان جان چې را سره تا سره چې پرون مې په ټلیفون خبرې کولې. نو که څه هم ما په خبرو کې وویل په خپلو اولنیو خبرو کې چې ته په جرمني کې ژوند کې، خو دا مهال ته سویډن د مالمو ښار ته تللی او هم دا غځای را سره خبرې کې، نو دغلته هم هنري سفر لري، هنري کارونه پسې تللی.
بادشاہ صاحب زه راغلی یم سویډن کې، مې دا فعلاً د مالمو په ښار کې لکه تاسو څنګه ووې، زما یو دوه نوي سندرې دي د هغې د ویډیو په خاطر راغلی، چې یو ما خپل د کرکټ اتلان پکې ستایلې دي او بل دا چې یو خسته مست سندره ده چې همیشه لکه خپل مینوالو خپل علاقمندانو ته چې ټول هنرمندان په خپل سندرو نازي، نو همدغسې ما هم خپل مینوالو ته خپل علاقمندانو ته یو خسته سندره برابر کړې ده چې دا غي د ویډیو په برخه کې کار کوو.
ښه، ډیر ښه. نو دغه د کرکټ سندره څه شی دی، څنګه شعر دی، که داسې یو یو څه معلومات پیدا کړي چې زموږ اوریدونکي به ورته پتمه وي. زموږ خو د کرکټ دغه خبرونه هم دوی ته اورو او که فکر وکړي دا افغانان په دې ورځو کې د کرکټ سره ډېره مینه پیدا شوې ده، نو دوی به خوښ شي که یو څه معلومات نور هم ورکړي دغه د کرکټ د سندرې په اړه په ځانګړې توګه.
ولې نه بادشاہ صاحب، کرکټ سندره ده چې شعر یې زما خپل شعر دی او کمپوز یې ما پکې لږ ذرا لاس میواله دے گستاخی میں کڑے دے. خو مطلع دا سی دا چوئی زندہ باد زندہ باد اتلان زندہ باد زندہ باد زندہ باد افغانان زندہ باد. او دا میں بیا دا موزیک پا قالب کے جوڑ کھڑے دے او دا دے موسیقی پا پیخور کے زمونگا تکڑا موزیک ڈیریکٹر وقار شفی آگے ور تا موزیک کھڑے دے او ہم دا وست پا سویڈن کے دے دے دا کلپ پا جوڑا ہو لکے ایچ ایچ سٹیڈیو چھے منیجر یا رئیس پا حساب فریجان آئیس دے چھے دا گوی پا کمپنی کیا دا گوی پا سٹیڈیو کے ور تا کلپ جوڑا ہو.
خیر، دیر خیر. نو دا با سمر وقت کی دا کلپ او دا کارون بستا راغون شی مکمل بشی؟
که ده خدای رضا وي نو تر لس ورځو پورې به ټول کارونه ختمیږي او لس ورځې بعد به انشاءالله د خپلو مینوالو ته وړاندې کوم د کرکټ سندره.
او جرمني ته کله کډه شوې؟ هلته څومره وخت شو استاد استوګنې او د جرمني کیسه کراته وکي؟
بادشاہ صاحب زه په 2013 کال په لسمه میاشت د کابل نه مسافر شوم او رالم جرمني ته. نو فکس درې کاله مې شو چې په جرمني فرانکفورت ښار کې ژوند کوم سره د خپل افغانانو خپل دوستانو.
خډیر خو دغه تل د موسیقي کارونه دی بیا څنګه دی؟ مونږ خو کله کله ستا په فیسبوک پانه باندې په دغه ټولنیز میډیا خبرې کو چې کنسرتونه هم ورکوي او دغه د موسیقي کارونه خو دی جاری ساتلی دي. نو
د هنر په دنیا کې چې سړی خپکی دی نو مجبورن ترسو چې ژوند لري او سال لري، نو هنر بیا لکه لکه څنګه درته وایم روحي ګرځي، ځاني ګرځي، وجودي ګرځي، نشي پرې خدای. او دغسې هم زه خپل هنر زما مینه او زما محبت زما ژوند دی. زه چې هر چېرته لاړ شم نو خپل هنر او خپل موسیقي پرې خودلی نشم. او کم دوستان چې مونږ سره دونه مینه لري او دونه محبت لري دا زمونږ د هنر له برکت دی. نو همیشه خپلو دوستانو ته، خپلو علاقمندانو ته، خپلو اوریدونکو ته مونږ مجبور چې هغوی دپاره یو څه همیشه کلیپونه یا سندرې تیار کړو. د موسیقي دنیا د سونه چې پکې کار کوو لا هم لګه به وي.
صحیح ده. امان جان ته په وطن کې چې کله وي په ننګرهار کې، نو هلته به دې هم موسیقي کوله، هنر دی، هنري کارونه دی روانو. بیا جرمني ته کډه شوې، مسافر شوې، نو ستا غوندې هنرمند چې دغه وطن پرېږدي او بهر ته راشي، نو څه فکر کوي؟ صرف د هنر له لارې هغه کولی شي چې دغه د مسافرۍ ژوند په ښه توګه تیر کړي؟ څه وایې د هنرمند لپاره خپل وطن پرېښودل، پردي وطن ته تل، هلته میشت کېدل، د نوي سره کار کول، د نوي سره هنري کارونه پیلول، دا څومره سختي کې نه؟
بادشاہ صاحب دا خو واضح خبره ده چې یو هنرمند په خپل وطن کې چی نو هغه ډېر زړه په هر څه ډاډی او چې مسافر شي نو د خپل نیمایي وجود سره ژوند کوي. په مسافرۍ کې ژوند سخت دی. زه بیا هم په یو خبره د خدای نه شکر گزار یم دا چې دلتم په اروپا کې زمونږ افغانان دي او همیشه ما ته د کنسرتونو برنامه جوړي سو کنسرتونو ما درلودل چې ډنمارک کې مې کنسرت او سویډن کې مې کنسرت او بلجیم کې هالند کې مې کنسرت او خپل جرمنی په کولن خار کې زما کنسرت او په هامبورګ کې دا کنسرتونو چې دا همدغه زمونږ د افغانانو د برکت چې جوړ شوی او ما په کې هغه خپل پروګرامونو مخې ته بوتلو نو د مسافر ژوند د تیری کې بچا صاحب ما د سینه نه د لک لک خپل وطن او بیا هم موږ خپل څور ته وای خپل زړه خپل غد لاس نه ورکو خپل ژوند اماغه سم مخ بیا لکه څنګه چې په وطن کې بس صرف دلته آرام ژوند د سکون ژوند د احترام مینه محبت هر څه ډیر دی خو د وطن هغه خکلا او د وطن شپې ورځې پکې نشته هغه مسکو نور اسم نشته بس نورمال ژوند روان دی
صحیح ده ما چې ستاسو سندرې لټولې غوښتل مې د خبرونې ته راجوړې کوم بیا اوریدونکو ته واورو نو دغه تا چې خپل وطن په کوم یو داستان کې یاد کړی دی او څومره ارمان دې کړی دی او نو هغه که څه هم هغه صرف تا هارمونیم دی یو تا سره یو تبلغه کوي یو ملګری سره ناستې په یو کوټه کې هم ریکارډ کړی دی نو که ستا خوښه ای دغه داستان به واورو اوس هم دغه د مسافرۍ خبرې مې شروع کړي دي نو اردن کو هارون بچا هون ری گړی خبرونه دا پرمشال رادیو د همین انګار په غږ مو دغه داستان دغه بدله وریده هم انګار مو د خبرونه ملمه دي هم انجانا د ننګرهار د پکې یاد کړی دی زمونږ د اوریدون کې کله کله وي مونږ ته د مسافرو ټپې او سندرې وورو او بیا چې ستا غوندې یو هنرمند چې په خپل مسافر وي یو داسې ټپې او بدلې وای نو زه پوهیږم چې ګرانه به هم ویډیو رکنه
مسافر کې خو سره چې مسافر شي بیا یې سورته دون نه دیګل خپل وطن مور پلار فامیل نو زچم کله رالم نو زما یو ډیر خوب ملګری دی دوست مده ابا استعداد او نرمند اغم حساب آرام نو میږي چاغوی په ډنمارک کې اوسېږي نو دا غوی یو کتاب خپل عیسی جان بارام ماته توفر کړو بیا غا کتاب چې ما کله ولوستلو نو هغه کې مې دا شعر پیدا کړو او دا مې دا غوی په اجازه نو دا مې همدسه لکه خپل هغه د افغانستان ډېری مجلس کې دلته خو هغه امکانات نشته بیا هم ما یو طبل نواز پیدا کړو مې کو دا شان مې ایسته کړی یو ځکه کېناسو ما چې دغه د وطن په یاد زمنګ ډیر ښه دوستان دی وسم ډیر ښه اوریدونکو دی چې هغه سه سندرې اوري نو دا خاص او خاص ما هغه دوستانو ته ویل چې کم ټول چې مسافر دي او دغه سه موزیک سره دغه سه سندرو سره مینه لري.
بالکل بالکل دا ډیر خوند کړي دي. د خپل وطن د ننګرهار کې تاسو د کلی کور په اړه کراته معلومات راکې همنجانا موسیقي پهل دي څومره چې په کوم عمر کې دی وکړو د مشرانو په اړه کراته وای کغې کوم چې هنر کړي وي موسیقي کړي وي.
زه د جلابات ما جلابات کې د سخرود دولس والے زمون کله بانډی میر عالم جی نومېږي زما د پلار نوم پادشاه ګل دی. پلار مې په جلابات کې په لیسې میخانیکی کې معلم و او اوس په کور ناسته کوم وظیفه نه لري او زما د ماما ایوب استاد چې هغه اصل کې ایوب استاد زما د مور ماما دی یعنی مونږ مرته ماما وایو از مونږ په کورنۍ کې د موسیقۍ په دنیا کې ایوب استاد او هغه نه بعد زما ماما او چې زړګی نومې دو زړګی انګار چې دا زما تخلص بیا زما مور مې خپل د ورور تخلص په ما کې خو مور مې یعنی هغه ورور د لاسه اوس ورکړی دی او شهید شو د استاد ګلا جان سره په تیاره کې په ډیر مینه باندې مور مې دا زما د ماما تخلص په ما کې خو چې بیا زمانم بعد دا غنه همایون انګار شو فعلاً تقریبا 28 کال یا 29 کال عمر لرم او درې خويندې لرم درې لرونه مې دي او مور پلار ټول په افغانستان کې هغه ژوند کې او زه مسافر یم.
ها نو څنګه چا تشویق کړی موسیقي ته په خپل درته احساس شو چې غنیت سندره ویل شي یا څنګه چې دا هنرمندان اکثر وایي چې رزما بس وړو کې مې شوق مې سندرو سره نو تبیا څنګه چا وه څولې چا تشویق کړی دې کار ته
بچا سب زما اصلا موسیقي سره هیڅ شوق نه و. ما خپل په جلابات کې کار روزګار کولو غریبي مې کولو مشروب ما وخت تقریبا د 12 کالو
ها
بیا د سیو شپه شو چې زما د ماما واده شو پکې نو هغه کې ماما میرا تو چې لکه ته کله کله کور کې ځان سره زمزمه کې او دا کې راشه دلته یو سندره وای نو ما خپل ماما په واده کې یو سندره وی اغه نه باد نو بیا زما مینوال زما دوستان زما وطنوال پرې نه خو دم نو د سی په خلاره یعنی زما اس کم تصمیم نو چې زب سندرغاله جوړ شم او زب د سی خلک بس ما سندره او یو آینده بس یو سندرغاله امداز ما اصلا په سوچ کې نو
څنګه چا استاد سره کیناستي باکې د ذکر دی وکړه د موسیقي
زه تقریبا اته کال یا و کال کیږي چې استاد منی ولې د رسمي استاد شرما استاد محترم استاد جعفر خلیلی دی او ورسره خوا کې زده کړم د اسف جان خلیلی چې هغه زما استاد دی دا غینه مې کړې او زما استاد جعفر خلیلی چې هغه د لال خان استاد چې د پیښور د سیمې اوسیدونکو دا غي شاګرد دی
تا ایوب استاد هم یاد کو پستا چې ماما کیږي نو دا فکر کوم نوم دا ویل یو سندره دا چې تا په دې ورستیو کې په خپل غږ او موسیقي کې ویل دا جوړ کړی د نو کستا اجازه به دغه سندره به ورو
په دواړو سرګول نه ماشا سم
چګرزم لیوانه پغرونو لیوانه منې کلمشناد بیا باندې سر پر دې چګرزم لیوانه پغرونو لیوانه منې کلمشناد بیا باندې سر پر دې چګرزم
گڑنگونا کاری دمین محلو دغرب سر کک دی وحمد جانا نسرا پیدے چگر زم لیونے پورنو لیونے من اکڑ مشناد بیا بانا سرا پیدے چگر زم شوخ نظر د پارا بغرونو گرزم نا قرارا د چا د شوخ نظر د پارا بغرونو گرزم نا قرارا ماتا د غورا ببر سر سری گریوان سرا پیدے چی گرزم لیونے بغرونو لیونے منی مشناد بیا بان سرا دے چگر زم لیونے پغرونو
اردن کو هارون بچا هنری گڑے خبرونه د همایون انگار په غږ مودغه ایوب استاد ویلې سندره ووري دا چې د پیهم خپل ډیره خواري کړې همون جان د یو زیاده په ډیر خپل لګولې د خاډیر خوند وکړو
تاسو دا مینه محبت برکت ته سلامات اوسئ
اوریدونکو به هم اخلو وربشو یوتا السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام تاسو خبرې کوي
جی قدر منارو ما چا ز ظفر زلان يم د صوبه بلوچستان ضلع پښین کلی سرغانځینه ما چا جی یو دوی پښتنه بجو کوم چې څو تعلیم دی کړی دی او دویم پښتنه می داد چې کور ته پابندې ما منډې و چې تا غانې چل کول او درم د دوی درې خفي په خپل ځخ کې راتوي د بوم خوشاله سم بوم خوشاله ست بوم خوشاله سي ډیر مننه دا فیز
صحیح شو ډیر مننه ډیر مننه نو دغه پښتنه دی وره دي کزه ته تکرار کما
وا مې دې ګران اورور ما مکتب تر لسم صنف پورې ویلې په ننګرهار علي لیسا کې جلابات کې او بل زما د موسیقي د په دنیا کې ایس کم سوګ نه لرم چې په ما باندې پابندي و لګي زما فامیل ټول ام نظر دی ما سره او خوشاله دي چې زه د هنر په دنیا کې او دریم سوال بخنه غواړم زما دی یادو چې سو
نو هغه خو لګران سوال دی هغه وی چې مونږ ته به سو ټپې زمزمه کی
او ول نه په دواړو سرګو کا
بس کته ورته جوړې نو مونږ به ته وښو مهرباني
اوکي اوکي یو صرف یو ټپې کوم او دالې دی یو هغه دوستانو ته چې مونږ سره اړیکې مې روخيږي او پته مې دي چې که اړیکې مې روخ شي نو زبا منځان ته ومه چې ما ته ټپې وای دا د ټولو هغه دوستانو ته دالې
سمد مننه
مسافر سخت خواري دا باران بور سوک بزین ور کبھی نا یا مسافر دیر وطن تراشا چکڑم دی دنو نا یا مسافر موجن خاون دا پزن کدن کے دو وطن ارمان کبھی نا
ډیر مزیدار خوند وکړو بل اوریدونکو ته هم ورزو السلام علیکم
السلام علیکم ملکه نن تاسو امین نه لته ټول اوریدون کرکون کی ته سلام کوم
وعلیکم السلام تاسو نوم را خپل وخی
د لاس کلا خبرې کوم کنه کور می جنسنه
تاسو وای خپل خبر کوي
ما دا خبر کړ کنه چې دې په دې سندره دي کنه چې د تلیم له سندره غالي څنګه او بي تلیم له سندره غالي څنګه کنه
هو صحیح شو ډیر مننه نو دغه هم یو مهم دغه ته موضوع ته اشاره وکړه چې دا هنر د لپاره تعلیم بیا څومره ضروری دی انګار جانه
هنر د پاره تعلیم ډیر ضروری دی ډیر زیات وجه دا ده چې اول خو چې تعلیم د نه د مذکر او مؤنث فرق نشي کولای په شعر کې ډیر خغه سندرغاړي مونږ لرو چې هغه د نامې جامې والا خلک دي خبرې ورسره نه کیږي آسمان په خپل خبرو راکوزه او چې بیا کله پښتو د شیو ادبیاتو ته چې یا مذکر او مؤنث نو ځان په مکمل شعر کې بزانه خزه جوړ کړی او بس لګیا وي نو تعلیم د خصوصا د هنر تعلیم او ورسره خوا کې چې سړی مکتب وي نو دا ډیر ارزښناک څه دی د هنر په دنیا کې
خو ته په خپل سمره مطالعه کې شعر سمره لولي یا د چاچا شعرونو د خوخیږي د کوم شاعرانو
شعرونه زه همیشه چې کلم کور کې ځان تناسته ما یا ځان سره وایم نو رحمان بابا دی ملنګ جان صاحب دی یعنی د اسرار اتل محمدی ګل منصور او زمونږ په وطن کې د بابرزه صاحب هلال کګوال همداسې ورپسې ډېر دوستان دي چې د هغوی شعرونو سره همیشه ژوند کوم
همن جان ستا په شان ځوانان او ستانه کشران الکان او ستبګوري په دې انټرنیټ باندې هم نوی خلک د پښتو موسیقۍ د میدان ته راغلي دي نو څنګه تراتلونکو ته څومره هیله مند چې دا د دې کم کارونه کوي یا په خ لور روان دي موسیقي به نورم خشي ته پښتو
باسرجی زه خو چې فکر کوم باز په دا نوی نسل کې ډېر خلکان مونږ لرو چې هغه د شعر او د کمپوز او د ویډیو د موزیک په دې شانو کې ډېر زیات دقیق دی هغه ښه انتخاب لري او بعضی خلک هم دي چې یعنی بے پروا سندرې وایي بے پروا کارونه کوي متوجه نه خپل آواز ته یا دونه احساس ځان سره نه لري چې آیا ما دا هنر انتخاب کړی زه د هنر ته جوړم او کنه عقلا په دا وجود کې دی باید یو 50% خو امکانات وي چې ته سندرې وایي یعنی زه بیرته په خپل ځان او شرمېږم چې را دا ول داخلك دسه نه دا ټول د هنر او د هنرمند لپاره سپکاوی دی چې هغه په دغه سي استعداد په دغه سي واغ باندې راځي چې اصلا د هنر استعداد 1% په بدن کې نه اواز به سوري موزیک شعر هر څه انتخاب یې ګډ وډي اما بیا هم سندرې وایي نو خم لرو بدم لرو خو امید لرم چې هغه دوستان چې د هنر مینه او علاقه مند دي چې هنر درازي نو اول خپل انتخاب او خپل سلیقه او خپل هرڅه برابر کی او بعد دا غینه هنر ته درشي
که څه هم تا دا نو سندرو ذکر وکړو دراتلون کې لپاره بیا ستا پلانونه څه دي نوې سندر دي کله رازي کنسرتونه کپ لری په اروپאי هیوادونو کې او یا که وطن ته د بیرته تک کل پروګرام دښته
واڅه سبزه کنسرتونو په حساب باید خبرې وکم چې زما راتلونکي کنسرت شاید په لندن کې وي په خیر هغه لکه مشکلاتونه دي چې هغه مشکلاتونه په خیر حل شي بعد دا غنونو بیا د سي خاص د کنسرتونو پلان نه لرم ځکه پلان نه لرم چې په اروپا کې همیشه چې بعضي کنسرتونو ته سړی لاړ شي نو د کنسرت ته د خلکو د یری بیا نه پکې زنانه راځي نه پکې خويند اشتراک کوي او ګډوډي شي پکې نو ډیر جنگونه پکې کیږي او دا پکې کیږي نو داغه د وجه زه خپلم ډیر کنسرتونو ته زړه نه کوم نو دغه وجه خپل زیات په کنسرت باندې فوکس نه لرم او اندغه د ودونو مراسمونه دي او خپل هنري کارونه باندې بوختم پندغه باندې ژوند تیرو
صحیح شو بس خوشاله ژوند لري په دغه هنري کارونو کې بریا درته غواړو آباد او سیډر زیاته مننه بیا هم چې موږ له وخت راکو په خبرونه کې سره راغلي او پراتلونکو کې بیا هم تاسو زحمت درکو بیا هم راځي او دغه د خپل هنري کارونو موږ خبرې وخت په وخت خیرو
کور مو ودان بچاس سلامات او سيز په اخر کې ستاسو د رادیو یعنی مشال رادیو کارکونکو نه او ستاسو نه بل خصوص چې ماته مبلنه راکړه دنیا مننه دنیا شکریا ادا کوم او همای ننګارم یو کس د هغه سندرغړ نه دی چې د هارون بچا د غک مینوال دی او خدای دې تاسو همیشه خوشاله سوکاله لري افغانان چې هر چیرته چې خدای دې همیشه ګل او ګلزار لري ستاسو سره
ډیر مننه آباد اوسې اوردونکو هارون بچا هنري ګړې بیا هم د همای ننګار په دغه بل سندر پای تر سو زده نجات غواړم د خدای په امان
شایسته قندهار بیا ګل ګلزار دی راز شیرین نری شمال دی راز شیرین نری شمال دی راز شیرین دا شایسته قندهار بیا ګل ګلزار دی راز شیرین دا شایسته قندهار بیا ګل ګلزار دی راز شیرین
چپکا کل د پرستن مخ باند تار تار دی راوز سپن چپکا کل د پرستن مخ باند تار تار دی راوز سپن
مشال رادیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبه.